په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل سوي ده. نن پر رواني روغتیا متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. السلام علیکم. د اکشن بیبرز ده د تلیا میزان لسمه د اکتوبر 2 نیټه خبرونه په خبرونو پیلېږي. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته نن په هرات کې لسګونو شوزو او نجونو لاریون وکړ او غوښتنې کولې چې په افغانستان کې دي د هزاره وګړو د وژنو لړۍ مودرول سي. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړي او څو تنه لاریون والیې ډبولي دي. پرون هم کابل کې ځینو معترضو ښځو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې سوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له معترضو ښځو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نښه ده، نه د قدرت او اقتدار. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګول وروسته د لومړي وار لپاره د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت پرون په پرتګال کې کنسرت ورکړ. د دغه بنسټ مشر احمد ناصر سرمست نن په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پرتګال د کنسرتونو تر ټولو ستر تالار کې دغه کنسرت په بریا سره ترسره سو او تود هرکلی وسو. د سرمست په خبره په دې کنسرت کې اتو هنري ډلو او ارکستر خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي محدودیت لګولی دی. د موسیقي ملي انستیتوت زده کوونکي او شاګردان د طالبانو له ډاره د 2021 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې قطر او په دسمبر میاشت کې پرتګال ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي دوی اټکل کړی و چې د 2022 میلادي کال تر نیمایي پورې به 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ شي. د دې ادارې د نننی ټویټ له مخې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنرۍ سره یو ځای کار کوي څو د هغو کسانو ملاتړ وسي چې د ښه او پایداره معیشت په نیت خپلو مینو ته ستنېږي. بېلابېلو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په انډونیزیا کې له بلوا ضد پولیسو سره د فوټبال د نندارچیانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټیل کې د مړو شمېر لږ تر لږه 104 اویا ته ورسېد. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه شوه چې له کبله یې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. دا د نړۍ په سطحه په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده. وروسته له هغې چې کوربا ټیم ایرما مالنګ خپل سیال کلب پیرسی بایا سورابایا ته 2-3 په مقابل کې لوبه وبایلله، د فوټبال مینوالو په خپلو کې شخړه وکړه. وروسته له بلوا ضد پولیسو سره لاسو ګریوان سول. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې له روسیې د اوکراین د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د مشر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي ایهور مراشوف د روسیې د پوز لخوا نیول سوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشر رافایل ګروسی پرون دا غوښتنه داسې مهال مطرح کړه چې مراشوف وړ مورز له زاپوریژا اټومي بټۍ د انرهودر شارګوټي پر لوري د تک په حال کې ونیول سو. د اوکران یوې دولتي ادارې چې پر اټومي بټۍ څار کوي ویلي چې د اټومي بټۍ دغه مشر یو نامعلوم لوري ته بیول سوی دی. رافایل ګروسی هیله ښولې چې یوهور مراشوف به ډیر ژر په خوندي ډول خپلې کورنۍ تستون او د زاپوریژا اټومي بټۍ د فعالیت د دوام لپاره خپل مهم کار بیا پیل کړي. روسي چارواکو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن وو سید ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیک همکار شعیب پشه یې په مرسته وړاندې کوم. نن پر رواني روغتیا، رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. افغانستان چې له لسیزو جګړو، کډوالۍ، بې وزلۍ او نورو ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړه اغېز کړی. په دې هیواد کې روان اقتصادي، سیاسي او بشري ناوړه وضعیت دغه ستونزې لا زیاتې کړې دي. په تېره ښځې او ماشومان چې د نارینه وو په نسبت زیانګالي بلل کېږي ډېر اغېزمن شوي دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له خپګان، اضطراب او رواني فشارونو یا رواني سترس سره مخامخ دي. پتیره ورستی یو کال کې چې په سلګونو زره ان کسانو خپل دندې یا کاری بوختیاوی له لاسه ورکړي، لوګه او بې وزلي په هیواد کې زیاته شوې او خلک تر ډېره خپل راتلونکي مبهمه بولي. ډېرو ښځو چې په تېر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بې وزلي واکمنېدو سره خپل دندې له لاسه ورکړي او ډېرې هغه نجونې چې له متوسط او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي دغه وضعیت پر نوار پر روان ناوړه اغیز کړی دی. که څه هم د دې خبرې معلومول چې څومره کسان به په اوس وخت کې په افغانستان کې په رواني جدي ستونزو چې هغه د رواني ناروغي یا ناروغي بلل کیږي اخته وي ګرانه خبره ده، خو له ځینو کورنیو او نړیوالو معتبرو سرویګانو ښایي د دې پته ولګول شي چې له رواني پلوه د افغانستان د وګړو څه حال دی. په هغه سروي کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ګالوپ نړیواله ماسې په نړۍ کې د ناخوښه یا خپه خلکو په اړه ترسره کړې و افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښه یا خپه خلک بلل شوي دي. د ګالوپ د تیر 2021 کال د منفي تجربې د شاخص له مخې افغانستان ته 50 نمرې ورکړل شوې او په نړۍ کې د سروي شوو هیوادونو په سر کې راغلی. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسه او فزیکی درد تجربې اندازه شوې دي. د دغه سروې له مخې په سلو کې اتیا افغانانو ویلي چې ډېر اندېښمن دي، 44% تر ویلي چې تر فشار لاندې دي او 41% ځانونه ډېر غمجن بلل دي. افغانانو خپل ژوند ډېر تاریخ بللی او هغه د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی. د دې درجه بندۍ 0 یعنی تر ټولو بد او 10 هم تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي لکه چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی. د خبرونه ته مو د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده. مخکې له دې چې ډاکټر صالح ته